سلور بجیشوی احمد چی بریم دا ازادی را دو دری صدق پرونی داوری دون که هر کلی کوم د طالبان مشر نن لنړیوال ټولنې وغوښتل چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. ملا هیبت الله اخندزاده په یوه لیکلي بیان کې چې د کوچني اختر په مناسبت یې خپور کړ ویلي دي چې ډیپلوماتیک روابط د افغانستان د ستونزو په هوارېدو کې مرسته کولی شي. وروسته تر دې چې تېر کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، تر اوسه د تیرو نږدې اتمو میاشتو په ترڅ کې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې د ترکیې سفارت د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې پرونی چاودنې وخندلې. په مزار شریف ښار کې تیر ماښام د سورلیو په دوو موټرونو کې چاودنو لږ تر لږه 9 تنه ووژل او 13 نورې ژوبل کړل. په ځینو نورو راپورونو کې د مرژوبلو شمېر تر دې زیات شول شوی دی. داعش اسلامي دولت ډلې د دغو بمي چاودنو چې پر شیعه ووشوې مسؤلیت منلی دی. د ترکیې سفارت په اعلامیه کې ویلي دوی دغه غیر انساني حملې چې په روسیو کې شمېر زیات شوی دی په کلکه خندي. د اوس لپاره په اوکران کې د ماسکو ستراتیژیک هدف دا دی چې د اوکران ختیځه برخه چې دونباس ورته وایي په بشپړه توګه ونیسي. دا خبره د بریتانیا دفاع وزارت یو ورځ وروسته تر دې وکړه چې له پلازمېنې کیف څخه د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش د سفر پر مهال روسیې پر دغه ښار هوایي برید وکړ. بل لور ته په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له کانګرس څخه د اوکران لپاره د 3 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د قزاقستان ولسمشر په اساسي قانون کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره نن د ملي ټول پښتني وړاندیز وکړ. قاسم جمارت توقیف سش کال په اساسي قانون کې د یو شمېر تعدیلاتو وړاندیز کړی چې له تیلو په دغه مالامال هیواد کې واک غیر متمرکز شي. د دې ټول پښتني وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی. په قزاقستان کې تیر ځل په 1995 میلادي کال کې ټول پښتنه شوې وه چې اوسنی اساسي قانون یې تایید کړی و. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې د طالبانو مشر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دوی حکومت دې په رسمیت وپیژني. دا مسله مې د سیاسي چارو له کتونکي کمال ناصر اصولي سره شریکه کړې.
چې د نظام نویت معلوم نشي او د یوې غونډې د یوې شورا د یوې لویې جرګې په ترڅ کې د افغانانو رضایت وانخیستل شي، زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه به تعامل ته حاضر شي.
په افغانستان کې یو شمېر خلک له پوستې شکایت لري.
ما چټک پوست کې ورکړل ویلې چې اوه ورځې زیات 14 ورځې ما نن چې دا تقریبا 12 ورځې کېږي اوسه پورې معلومات نشته.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
پټول کې راشد خان په هین غورلیک کې خورا ډیر خلوب بدللې. راشد د نړۍ او د کرکټ وس وخت کې د کرکټ مالګا ګڼل کیږي.
دا سدیا ووریدون کې پروګرام هم لرو چې پکې ساسو په شخص ثبت شوی پیغام نه خبرو. تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده وی امریکا د دوحې د هوکړې پر بنسټ د افغانستان په کورنیو مسایلو کې لاسوهنه نه کوي. د شاغل هبت الله لوري په خبر شوی لیکلي اخترس پیغام کې د توحید هوکړې په عمل کې دوه ټینګار شوی او په کې راغلي دي د فشار پر ځای دي د همکاریو پر روحیه پرمختګ وشي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې نسبي سوله او ثبات موجود دی. شاغل بلینکن دا خبری د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته کړې دي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو مشر ملا هیبت الله له ادرسه په لیکلي اخترس پیغام کې له امریکا غوښتنه شوې چې د دوحې هوکړې ته درناوی وکړي او د افغانستان په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې تر څنګ دي د فشار په ځای له افغانانو سره همکاري وکړي. په دې پیغام کې د طالبانو لاړ خده شوی وشمنو د امریکې دوه ډاډ ورکړ شوی او همدارنګه په ټول افغانستان کې د پوره امنیت ادعا شوی. په همدې حال کې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د وغړي د پوښتنې په جواب کې وویل چې په دې هیواد کې نسبي سوله او ثبات ټینګ شوی.
The only upside that we've seen تر اوسه چې په افغانستان کې موږ مثبت څه لیدلی دي کولای سم ووایم چې په دې هیواد کې نسبي سوله او ثبات ټینګ شوی دی.
خدا په داسې حال کې ده چې په روانه روژې میاشت کې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د داعش خراسان څانګې په خونړیو حملو کې لسګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې هوکړه د 2020 میلادي کال د فبروري په 28مه نیټه دوحه کې لاسلیک شو چې لمخې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو ژمنه وشوه او طالبانو هم د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره د خپلو اړیکو د پرې کولو هوکړه وکړه. خو ملګرو ملتونو ویلي چې طالبانو لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړې، هغه څه چې طالبانو رد کړي. په دغه اختریس پیغام کې راغلي چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د سیمې او نړۍ د کوم هیواد پر ضد استعمال شي او نور هیوادونه هم باید پر متقابل درناوي ولاړ تعامل ولري. د طالب مشر په اختریس پیغام کې د نړۍ له هیوادونو غوښتنه شوې چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، څو خپلې ټولې ستونزې د ډیپلوماټیکو نورمونو او اصولو په چوکاټ کې په رسمي او مسؤلانه توګه حل کړي. د طالبانو د مشر ملا هبت الله په اختریس پیغام کې ټینګار شوی چې د طالبانو له لوري د پخواني حکومت کارکوونکو ته عمومي عفو شوی او څوک دې له دې سرغړونه نه کوي. خو ملګرو ملتونو د تیر لمریز کال په لیندۍ میاشت کې ویلي وو چې باوریدونکي دا وی ترلاسه کړي چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې افغانستان کې تر سل زیات د پخواني حکومت کسان له محاکمې پرته وژل شوي. په دې لیکلي پیغام کې که څه هم له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د تړلو ښوونځیو د خلاصېدو کومه ژمنه نه ده شوې، خو پکې راغلي دي چې د دیني او عصري زده کړو ملاتړ کوي. په دغه پیغام کې بشري حقونو ته ژمنتیا او د بیان پر ازادۍ باور دوه نور هغه مسایل دي چې یاد شوي. خو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان څو میاشتې وړاندې وویل چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو بشري حقونو او بیان ازادۍ په اړه خپلې ژمنې نه دي پوره کړې.
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. نړیواله ټولنه به له دې سره موافقه وکړي؟ په دې اړه مې د پخوانۍ ولسي جرګې د غړي او د چارو د شننکي کمال ناصر اصولي نظر پوښتلی.
نړیواله ټولنه د افغانستان دولت باید د افغانانو لپاره په رسمیت وپیژني، هغه دولت چې خپله په داخل د افغانستان کې هم دوی مشروعیت ولري او دا دولت د ولس ټول منلی وي. ټول منلی هدف دا ده چې ولس ورسره خوشحاله وي، نویت د دولت معلوم وي او دغه دولت باندې د ایجاد په اړه نه تنها ملایان بلکې افغان ولس خوشحاله وي.
تاسو وایئ چې ولس ته منلی وي، یعنی د طالبانو اسلامي امارت ولس ته منلی دی او کنه ځینې تغییرات باید دغه حکومت په ځان کې راولي چې نړیوال ټولنې ته د منلو شي؟
ګورې، اصلا په افغانستان کې هر حاکمه ډله چې قدرت ته رسیدلې ده دوی چیغې وهلي چې ولس ته منلی دی. خلکان راغلل، دوی چیغې وهلي چې موږ ولس ته منلی یو. داود خان د ظاهر خان نه حکومت ونیو، دوی ویل چې موږ ولس ته منلی یو. ډاکټر نجیب ناری ویل چې زه ولس ته منلی یم. مجاهدین راغلل وایي ولس ته منلی یو. طالبان بیا راغلل په هماغه اوله دوره کې وایي موږ ولس ته منلی یو. او د طالبانو سره په هغه دوره کې په اوله دوره کې خلک خوشحاله وو، ځکه په افغانستان کې نظام بیخي نه و، اقتصادي ژوند هم نه و، افغانستان کنډواله شوی و او د دوی پر اتک سره هدا اقل خلکو بیچارهګانو ژوند خوندې سه. نور قربت او وضعیت د دولت په هغه ډول باندې و. په فعلي حالت کې کله چې طالبان وس راغلي دي که څوک خوشحاله نه دي ورسره، موږ افغانان د جنگ نه ستړي شوي یو. جنگ د حل لاره نه ده، ښه ده موږ به یې ومنو، اما شرایط به دا وي چې د افغان ولس لپاره مهمه دا ده چې دا فعلي امارت چې راغلی ده اول د قدرت د انحصار نه وباسي. د یوې ډلې د ملایانو او د مدرسې د طالبانو د انحصار نه، د دوی په کابینه کې د 40 نفرو وزیرانو او عمومي رئیسانو څخه حداقل باید یو 15-40 نفره غیر طالب خلک وي، غیر ملا خلک وي، همداسې مومینانو کې، همداسې نور. او بیا تر ټولو مهم دا ده چې نویت باید معلوم شي. نویت د نظام که عمارت وي، عمارت اسلامي صحیح ده، قانون شریعت وي، خو دا باید رسمي اعلان شي. د یوې غونډې په ترڅ کې، د یوې لویې جرګې چې افغانانو ته منلې ده، په ترڅ کې دا ومنل شي چې فعلاً موقت وخت لپاره، یو کال دوه کالو لپاره، تر څو چې نور تدابیر د نظام د جوړښت په اړه باندې نیول کېږي، دغه نظام دی، دا نویت دی او دا زموږ اساسي قانون دی او د دغه اساسي قانون د چتر لاندې به ژوند کوو.
اصولي صاحب، تاسو د دولت د نویت خبره کوي، که چېرته دغه نویت تعین نشي، آیا د طالبانو د مشر دغه غوښتنه به نړیواله ټولنه ومني چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني؟
تر څو چې دغه د نویت په راوړلو کې فعلي طالب حاکمان قرباني ورنه کی او خواره ور افغانان په ځان را ټول نه کی، افغانستان د سولې خواته نه، بدبختانه بیا د جنگ طرف ته ځي. په جنگ کې بیا ګټون کې نشته د ولس بایلون کې د افغانستان ولس بایلون کې دا نو چې د نظام د نویت معلوم نشي او د وی غونډې د وی شورا د وی لوی جرګې په ترڅ کې د افغانانو رضایت ونه خستل شي زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه به تعامل ته حاضر شي.
له شغل وصولی په مننې لیبي خبرتیا وروسته به واوري چې په هرات کې د یو خبریال او د مدني ټولنې د دوو فعالانو زندان کېدو نیوکې پارولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو له لوري په هرات ولایت کې یو خبريال او دوه مدني فعالان په بند محکوم شوي. د رسنیو یو شمېر فعالان وایي چې د دغو دریو کسانو نیول دا ښیي چې طالبان د بیان ازادۍ ته درناوی نه لري. د هرات ولایت د طالبانو د محکمې له لوري د دوی د حکومت پر ضد په خواله رسنیو کې د فعالیت په تور د دغو دریو کسانو د محکومېدو خبر د چهارشنبه پر خپور شو، خو تر دې دمه په دې اړه طالبانو رسمن څه نه دی ویلي. د خبريال خالد قادری خور همیرا قادری پر ټویټر د خپل ورور بند کېدل تایید کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان په لویدیز هرات ولایت کې د طالبانو له لوري دی یو خبريال او دوه مدني فعالانو نیولو ګڼ خبرګونونه راپارولې دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو آزادي رادیو ته وویل چې طالبانو خبريال خالد قادری، فیاض خوري او یو بل مدني فعال په یوه نظامی محکمه کې په زندان محکوم کړي دي. په ښکاره د دغو کسانو د نیولو انګیزه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو پر ضد لیکنې او تبصرې یادې شوې دي. د خبريال خالد قادری خور همیرا قادری پر خپل ټویټر باندې لیکلي، ورور می خالد طالبانو په اړه د نظر لیکلو په تور د دوی په ونی زمي محکمه کې د استیناف غوښتنې پرته په یو کال بند محکوم سه. په دې ورځو کې مې د پلار یو په خاطر خوندي او یو تر زندانه ده. لدې سره د خالد قادری یو نږدې خپلوان ازادي رادیو ته د نوم نه خبرولو په شرط په یو لیکلي پیغام کې وویل چې طالبانو خالد د نظام د تخریب او پردیو ته د جاسوسۍ په تور زنداني کړای دی. د دغه سرچینې په خبره خالد قادری او دوه مدني فعالان د هیڅ ډول اسناد پرته د طالبانو یو نظامی محکمه په زندان محکوم کړی دی او په زور یې داسې سند ورته جوړ کړی چې د استیناف غوښتنې حقونه لري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کور دننه پر رسنیو محدودیتونو د بیان د ازادۍ په اړه شدید اندېښنې راپیدا کړې دي. د خالد قادری یو ویبخانه همکار چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، خو د خالد د نیولو دلیل یې په هرات ولایت کې د نوروز په نوم په وسیمه ایزه راډیو کې کار کول و بلل.
اولین که به دنبال کارمندای به دنبال آدرس رادیو نوروز بودن، بعدن
اول د نوروز رادیو پلاټه کې و، بیا د رادیو هر کارکونکو کورونو ته ورغلل، بیا له ټولو کارکونکو پوښتنې کړې وې. نن چې خالد په زندان کې د یواز یو یواز د نوروز رادیو لپاره دی.
د طالبانو په واکمنیدو د نوروز رادیو فعالیت هم بند شوی دی. طالبانو د دغه درې کسانو د نیولو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته منسوب یو خبر شوی اختریس پیغام کې ویل شوی چې د دوی حکومت د بیان ازادۍ تجمن دی، خو ویل شوی دی چې باید د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو پر بنسټ وي. په دې وروستیو اتمو میاشتو کې د رسنیو ډیری کارکونکو په ځنګړي ډول په کندهار کې د ملت غږ رادیو مسول د غشان خبريال او اکاس مرتضی سمدی، د تلو نیوز تلویزیون ویان بهرام امان او څو نور خبريالان د طالبانو لوري نیول شوی و چې له ضمانتونو وروسته بیرته آزاد کړل شول. خدا لومړی ځل دی چې طالبان دا خبريال او دوه مدني فعالان په بند محکوموي.
ایران په خپل هیواد کې د افغان کډوالو سرشمیره نه کوي. د ایرانی رسنیو په وینا د طالبانو له واکمنۍ وروسته چې تیر کال د اگست په 15مه یې کابل ونیو، ایران ته شاوخوا 1 میلیون نور کډوال تللی دي. تفصیل په دې راپور کې
د ایران یو جګ پړی چارواکی وایي هیواد یې غواړي چې د افغان کډوالو د پیژندلو په هدف د هغوی سرشمیرنه وکړي. د ایرنا خبری اجانس د راپور له مخې دا خبره د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی پرون پنځشنبه وکړه. د ویلي چې د ایران د اقتصادي پروګرامونو او د کډوالو د پاللو لپاره په کار ده چې افغان کډوال معلوم سي. د ایران د رسمي خبري اجنس ایرنا د راپور لمخې لا افغان کډوالو او د نورو هیوادونو له اتباعو غوښتل سوي چې د حکومت او پولیسو ادارو ته ورسي څو پر خپل وخت د خدماتو د ورکولو د څرنګوالي په اړه د هغوی سرشمیرنه وسي. په راپور کې همدارز ویل سوي چې که دا کډوال پر ټاکلي وخت ورنسي، دا امکان شته چې کډوال ونه پیژندل سي او له سختو اقداماتو سره مخامخ سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالنهیان کابو میاشت مخکې ویلي و چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته نږدې 1,000,000 افغانانو ایران ته پناه وړې ده. د ده په وینا اوس په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 5,000,000 ته رسېږي، خو ده ونه ویل چې دغو افغان کډوالو ته ایران څه خدمات وړاندې کړي او د کډوالۍ کوم حقونه لري. په وروستیو کې په انټرنیټ کې داسې ویډیوګانې خپرې شوي چې پر اساس یې ادعا کېږي ایراني پولیساتي افغان کډوال په بېرحمۍ وهي. د دغو ویډیوګانو له خپرېدو وروسته په افغانستان کې یو لړ اعتراضونه وسول. په کابل کې د ایران سفارت وویل چې دا ویډیوګانې د افغانستان او ایران د اړیکو د خرابولو په هدف خپرې شوي دي. په نیمروز کې د طالبانو چارواکي وایي چې له ایران څخه د ورځې کابو 3,000 افغان کډوال راستنول کیږي. هغوی چې تازه له ایران څخه افغانستان ته تللي وایي چې وهل سوي او د 2 میاشتو اجوره یې هم ورڅخه ګرځول سوې ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي اوکراین د داسې درد او کړاو په مرکز بدل شوی دی چې د زغملو نه دی. ښاغلی ګوتیرش چې پرون اوکراین ته تللی و پر ملکیانو حملې غندلې دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اوکراین د پلازمېنې کیف له شاوخوا څخه د روسي ځواکونو تر وتلو وروسته ماسکو هلته یو ځل بیا بمباری کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په اوکراین کې راغلی وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ وباله. هغه پرون په کیف کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره یو ځای یو ګډ خبري کانفرنس ته وویل.
اوکراین نن د نزغمل کېدونکي درد او کړاو په مرکز بدل سوی دی. نن یې زه د کیف په شاوخوا کې شاهد وم. بې مفهومه مړینې په پراخه پیمانه ویجاړي له بشري حقونو او د جګړې له نورو قوانینو د نه منلو وړ سرغړونې سوي دي.
انټونیو ګوتریش دا خبرې وروسته تر دې وکړې چې د اوکراین د پلازمېنې کیف په شاوخوا کې ویجاړي ولیدې او پر ملکیانو یې حمله وغندلې. روسیې پرون پنجشنبه د کیف په ګډون د اوکراین په ځینو ښارونو کې خپله بمباري سخته کړې وه. په کیف کې یو استوګنیزه سیمه او بله ودانۍ په نښه کړه چې د اوکراین د اضطراري خدماتو ادارې په وینا په نتیجه کې 10 کسان ټپیان سول. دا بمباري یو ساعت وروسته تر دې وسوه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش سره ګډ خبري کانفرنس ورکړ. په همدې حال کې د اوکراین له نورو برخو هم د چاودنو راپورونه ورکول سوي دي. په لویدیځ کې له پولونا ښار د بیلاروس پولې ته څیرمه له چرنیهیف او د کیف په جنوب لویدیځ د پاستیف په نوم د ریل ګاډي له یوه لوی تمځي د اوکراین د جنوبي ښار اودیسا ښاروال ویلي چې د هوایي مدافع لخوا د روسیې د ځینو راکټونو مخه نیول سوې ده. د اوکراین چارواکو په دونباس کې د روسیې لخوا د انداختونو راپور هم ورکړ. دا هغه صنعتي ښار دی چې د کرملین په خبره د دوی عمده هدف دی. له دونباس بهر په شمال ختیځ کې پروت خارکیف ته څیرمه هم د حملو راپور ورکول سوی دی. په همدې حال کې اوکراین نن جمعه د هغو ملکیانو د وتلو لپاره هیله مندي وښوده چې په جنوبي ښار ماریوپول کې د فولادو په یوه فابریکه کې له ځینو وروستیو جنګیالیو سره راګیر پاتې دي. د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي دفتر ویلي نن له دې فابریکې د ملکیانو د ایستلو لپاره عملیات پلان سوي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/8/2 په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم نیولای شي. د ازادي راډیو .com په ویب پاڼه کې دا غو راپورونه متن لوستل شي چې د ازادي راډیو لاري د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې خبري شي. کوم مرکې چې د ازادي راډیو لاري خبرو دا مرکې هم هلته په ویب سټ کې شته او همدارس د ازادي راډیو 19 پروګرامونه هم تاسو زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې اوریدلی شي. په تورخم کې پاکستانی چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې سر له سبا نور افغان کډوالو ته اجازه نه ورکوي چې د پاسپورت او ویزې پرته له پاکستان افغانستان ته ولاړ شي. یعنی نن یې د دوی په وینا وروستۍ ورځ ده. د سپورت لډکر وړاندې د راشد خان د وروستیو لاسته راوړنو په ارتباط اوریدل شي چې د هند د کرکټ په غوره لیګ کې 3 راوړنې لرلې او په دې غوره لیګ کې نن پنجاب له لکنهو سره مسابقه لري. دا لوبه د پراګ په وخت 4 بجو باندې پیلېږي. 4:15 د کابل په وخت باندې دا لوبه د تلویزیون له لارې اورېدلی شي. او د ازادي راډیو په دې خپرونه کې تر 4:30 بجو وروسته ازادي او اورېدونکو پروګرام کې ساسو په شخصي شوي پیغامونه خپرو. راپورونه مرکه او اورېدونکو
سلامونه. د خبرونه دې برخه ته مو سه اجمل اند هر کله کوم. یو شمیر هغه کسان چې د پوسټ لارې له افغانستان څخه بهر یا هم له بهر څخه افغانستان ته اسناد او نور توکي لیږلي دي شکایت کوي چې اسناد او توکي په وخت نه رسیږي او ډیر وخت لپاره ځنډیږي چې دې ځنډ دوی له ډیرو ستونزو سره مخ کړي. د افغان پوسټ اداره مني چې د پوسټ لیږلو په برخه کې ستونزو سره مخ دي خو وايي دوی یې د حل لپاره هڅه کوي. نور جزئیات
د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د نورو خدماتو ترڅنګ پوستي خدمتونه هم ټکنی شول چې په دې لړ کې ځینو خصوصي پوستي شرکتونو خپل فعالیتونه ودرول. ځینو هغو کسانو چې په دې وروستیو کې د پوست له لارې اسناد او توکي لیږلي دي ازادي راډیو ته وویل چې اسناد او توکي په وخت نه رسیږي چې له دې عمله له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار اوسیدونکي زین الله شګیوال چې شاوخوا 40 ورځې مخکې ځینې اسناد فرانسې ته لیږلي وایي تر اوسه یې درک نشته چې چیرته دي. دی وایي هلته یې خپلوان اسنادو ته په تمه دي خو کله هم چې په ننګرهار کې د افغان پوسټ له څانګې سره اړیکه نیسي هغوی ورته وایي چې صبر دې وکړي و برسیږي.
د ننګرهار دولتي پوسټخانې د لارې مو لیږلي ما چټک پوسټ کې ورکړل ویل چې 2 ورځې زیات دیار لس ورځې کو دیار لسم ورځې چې دا اخیری ورځ یعنی په دې ورځ اتمن رسیږي. ماننه چې دا تقریبا 2 ورځې کېږي اوسه پورې معلومات نشته چې دا تذکيري چیرته دي.
دا ستونزه یو اړخیزنه ده. هغوی هم افغانستان ته د پوسټ لارې په اسانۍ څه لیږلی نشي چې په بهر کې دي. په جرمني کې میشت افغان لیکوال علمګل سهر وایي غواړي یو سند افغانستان ته ولیږي خو له ډېرو هڅو وروسته هم بریالی شوی نه دی چې دا کار وکړي.
زه تقریبا اووه میاشتې کېږي چې یو مهم سند دا یوه پاڼه ده وایم دا ولیږم نه لیږل کېږي. افغانستان لکه څوک چې
مخکې په کابل کې د چټک لیک پوستي شرکت ډی ایچ ایل فعالیت درلود چې له افغانستان نورو هیوادونو او له هاخوا بیا افغانستان ته د اسنادو د لیک درالیک په برخه کې د خلکو ستونزې تر ډیره هوارې کړې وې خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره یې فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. د کابل اوسیدونکي عمران غنی چې غوښتل یې څو کتابونه ایران ته ولیږي وایي کله چې د افغان پوست ادارې ته ورغی د کتابونو د لیک بیه یې دومره لوړه ورته وویله چې د کتابونو تر بیه څو چنده لوړه وه.
نو دوی چې کوم حساب حکومت ته وویل چې دا په 6,500 افغانۍ باندې تاسو ته انتقال کیږي نو ما ویل چې دا 6,500 افغانۍ تقریبا دا کتابونه چې حساب کوم 6,500 ټول نه دي. دا تر اوسه مې جلال آباد نه هم بهر ته لیږل هغه هم تفوس وکړ چې هم تقریبا 6,500 افغانۍ ترې اخیستي. موږ د مسؤلینو نه د لوړ پوړو چارواکو نه هیله لرو چې دا قیمتونه راټیټ کړي.
خو د افغان پوست ادارې مسؤلان وایي چې د پوست باید دوی نه بلکې د پوست نړیواله ټولنه ټاکي. د دغې ادارې د سوداګرۍ او پراختیا څانګې مشر ذبیح الله عمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې ستونزې شته خو بیې ویل د دې ستونزو د حل لپاره کار کوي. نوموړی وایي د حکومت له بدلېدو سره بهرني خدمتونه درېدلي وو او دوی د بدیلې لارې په توګه اروپایي او امریکایي هیوادونو ته د پاکستان له لارې د پوست د لیږد لړۍ پیل کړه خو هلته هم ستونزې پیدا شوې.
چې کله مونږ اول کې اخیزه وکړه پاکستان د لارې مونږ اسلام آباد د لارې ولېږل نو هغه د پاکستان سره مشکل رالو. د مونږ پاسرونه چې وو کوم ایټمونه چې مونږ لیږلي وو هغه بیرته مسترد کړ پاکستان اسلام آباد ته چې دا څوک شکایت کوي څه په مشکل وو. بیا وروسته مونږ کوشش وکړلو چې د قطر د لارې رسمن بیرته د قطر د لارې دغه مشکلات کړو. الحمدلله هغه مشکل مو وصل شوی دی. کوم آیټمونه چې مونږ په اسلام آباد کې بند وو هغه هم بیرته واپس کابل ته راغوی کېدو نو بیرته د کابل نه ډایرکټ قطر د لارې انشاءالله ټول ځای ته ورسیږي.
ښاغلی عمر زیاتوي چې دوی عاجل پوست یا پارسل له 10 تر 15 ورځو رسوي او عادي پارسل بیا 15 ورځې وخت نیسي خو هغوی چې د پوست له لارې خپل توکي لیږي وایي کله یې عاجل پارسل هم 2 میاشتې نادرکه وي. د افغان پوست ادارې پخوانی تخنیکي مرستیال عبدالحادي ذهین وایي د افغان پوست اداره باید له سیاسي تعاملاتو لرې وي او هڅه دې وکړي چې د ټولو هیوادونو له پوستي ادارو سره ښې اړیکې ولري. ښاغلی ذهین وړاندیز کوي چې افغان پوست اداره د خپلې اوسنۍ ستونزې د پوستي خدماتو د نړیوالې ټولنې په مرسته حل کړي او د دې ترڅنګ دې په افغانستان کې لشته هوایي شرکتونو سره اړیکې او همغږي رامنځته کړي چې د هغوی له لارې پارسلونه په وخت او په ښه توګه تر منزله ورسوي.
یو خو د پروسه مثلا
ډیره ځند ډول شوې ده. هغه دلیل دا ده چې مثلا تیاره په وخت نه ځي، مثلا د دوی کمیونیکیشن د هبونو سره په ښه توګه نشته. هب کې مثلا دغه پکیج پاتې کیږي، بیا د هغې ځنه مثلا نور هیوادونو ته ځي، بیا هلته د هغې پروسې فالو اپ تعقیب نشته. یعنی دا یو پروسه ده، د اول نه تر اخره پورې دا پروسه باید تعقیب شي. د پروسې لپاره باید یو وخت او زمان تعین شي. یو پی او خپل سیستمونه لري چې د انټرنیشنل پوسټل سرویسز په نوم دی. هغه سیستم کې د پوستا په هر قدم کې معلومیږي، هر قدم کې تعقیبیږي، ټرک نمبر لري. ولی د لپاره یو مشخص ټیم باید اوسي چې هر پوستا تعقیب شي. بیا هغه نه وروسته مثلا ته مشتری ته هم جواب وکیدلی شي. مثلا کار دې په همدې صورت پر مخ خزي.
په افغانستان کې لومړني پوستي خدمتونه په دودیز ډول د امیر شېر علي خان د واکمنۍ پر مهال پیل شول. هغه وخت هم د خدمتونو په کمو امکاناتو او ځنډ ترسره کېدل چې تر اوسه یې ډېر توپیر نه دی کړی، خو خلک هیله لري چې په دې برخه کې لازم پرمختګ رامنځته او شته ستونزې هوارې شي. دوی دا هم وایي هیله من دي چې تړل شوي خصوصي پوستي شرکتونه هم بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي.
په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې په تاریخي موزیم کې د تاریخي آثارو د بیا رغونې چارې بیرته پیل کړې دي. په غزنی کې ډیر فرهنګ پال هم د اطلاعات او کلتور ریاست دغه اقدام ستایي او ترې غواړي چې ټولو لرغونو آثارو او ابداتو ته پام وکړي. نور حل په ریپورت کې اورو.
په وسانی وخت کې د غزنی ولایت په ملي موزیم کې د بودایي او اسلامي دورو زرګونه قلم آثار پراته دي، خو دغه آثار ځینې برخې د کورنیو جګړو او بیلابیلو حکومتونو او نظامونو په وختونو کې نړېدلې چې بیا رغولو ته اړتیا لري. خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد وایي د دغه تاریخي موزیم د تاریخي آثارو د رغولو چارې پیل کړې دي. نوموړی په هیواد کې تاریخي آثار د افغانستان ملي او مانوي شتمني بولي، نو ځکه د هغوی په ساتنه او رغونه ټینګار کوي. ښاغلی مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل له دې عمله یې پتیلې چې په غزنی موزیم کې پراته تخریب شوي آثار بیرته ورغوي.
په غزنی کې موږ سلګونه داسې آثار لرو چې د هغو ترمیم ته ضرورت ده. که چېرته دا ترمیم نه شي دا یو مخلبه نه ځي. بیا موږ دلیل یو ټیم جوړ کړو چې په دې کې مسلکي کسان هم شته چې له ډېره وخته اطلاعات فرهنګ کې کار کړی ده. بس په دې فیصله وکوله چې نور باید دا جوړ شي. کار ورباندې روان ده چې ترمیم شوي دي او زموږ مسلکي خلکو ته ضرورت شته. په دې کې وزارت ته هم پیشنهاد کړی ده، انشاءالله هغه به هم له موږ سره مرسته وکوي.
حبیب الله مجاهد په غزنی موزیم کې د پروتو آثارو د بیا رغونې په برخه کې له موسساتو او ملي تجارانو څخه له دوی سره د کیمیایي موادو په اخیستلو او برابرولو کې د مرستې غوښتنه کوي. د یادونې وړ ده چې د غزنی په ملي موزیم کې د کیمیایي موادو د نشتون له کبله د تاریخي آثارو د بیا رغونې کارونه ټکنې روان دي. بل لور ته بیا په غزنی کې ډیری فرهنګ پال د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي او وایي دا به د خوشۍ ځای وي چې موږ بیرته خپل نړېدلي آثار جوړ ووینو. لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جړان وایي د هیواد دغه تاریخي آثار باید په خوا رغول سوی وای، خو اوس هم ناوخته نه ده.
غزنی یو د هغو ولایتونو په کتار کې ده چې په موزیم کې ډېر داسې آثار ته چې یاد وروستیو جګړو او یا طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي دي. دا چې اوس د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي چې موږ دغه آثار بیرته رغوو او د دې د رغولو لپاره یې مټ رابډ وهلې دي، دا ډېره ښه چاره ده. موږ د دې دا هسې ستاوي چې زر تر زر باید دغه تاریخي آثار ورغوي تر څو پورې زموږ هغه تاریخي هویت خوندي شي او راتلونکو نسلونو ته په میراث پاتې شي.
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په ډېری سیمو کې تاریخي آثار د خپلمنځیو جګړو او طبیعي پیښو له امله نړېدلې، خراب شوي او یا یو مخ له منځه تللي دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې راخلو.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت دامان ولسوالۍ څخه طالبان خبره کوم. کمی دغه مرستې چې د راځي یا دغه ستاسو ویشل کېږي هغه عامو خلکو ته نه رسېږي، هغه خلکو ته رسېږي، هغه زاړه ملکانو، هغه زاړه خاینین یې ګرته وړي.
زاهد ملتیار د نادعلي ولسوالۍ د ماتکی درس پر لاین یم. عمارت د مشرانو څخه غوښتنه لرم چې تاریخ مو بند کړه، ډېر ښه کار مو کوي، پر ځای کار مو کوي. او دغه ولس غم هم باید در سره وخوري چې په دې کښ باندې په لکونو خلک اخته وه، نو دا ټول بېکاره کېږي. باید بندونه او د بر کار ورته وسي، بندونه وتړل شي او کارخانې فعاله شي، دا خلک کښې په کار وګمارل شي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د اوس لپاره هم دومره. په نورو خبرونو کې مو زما همکاران ملتیا کوي.
څلور نیمه بجې شوې. لاس اجي راډو خبرونه. د طالبانو مشر نن له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. ملا هیبت الله اخونزاده په یوه لیکلي بیان کې چې د کوچني اختر په مناسبت یې خپور کړ، ویلي دي چې ډیپلوماتیک روابط د افغانستان د ستونزو په هوارېدو کې مرسته کولی شي. وروسته تر دې چې تېر کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، تر اوسه د تیرو نږدې اتنیمو میاشتو په ترڅ کې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې د ترکیې سفارت د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې پرونی چاودنې وغندلې. په مزار شریف ښار کې تیر ماښام د سورلیو په دوو موټرونو کې چاودنو لشتر لشه نه تنه ووشل او دیارلس نورې ژوبل کړل. په ځینو نورو راپورونو کې د مرژوب لشمیر تر دې زیات ښودل شوی دی. داعش اسلامي دولت ډلې د دغو بمي چاودنو چې پر شیه ووشوې مسؤلیت منلی دی. د ترکیې سفارت په بیان کې ویلي دوی دغه غیر انساني حملې چې په وروستیو کې شمیر زیات شوی دی په کلکه غندي. د اوس لپاره په اوکران کې د ماسکو ستراتیژیک هدف دادی چې د اوکران ختیځه برخه چې دونباس ورته وایي په بشپړه توګه ونیسي. دا خبره د بریتانیا دفاع وزارت یو ورځ وروسته تر دې وکړه چې له پلازمینې کیف څخه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش د سفر پر مهال روسي پر دغه ښار هوایي برید وکړ. بل لور ته په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له کانګرس څخه د اوکران لپاره د 3 میلیارد ډالر مرستو غوښتنه کړې. د قزاقستان ولسمشر په اساسي قانون کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره نن د ملي ټول پښتون وړاندیز وکړ. قاسم جمارت توقایف سشکل په اساسي قانون کې د یو شمېر تعدیلات وړاندیز کړي چې له ټولو په دغه مالامال هیواد کې واقع غیر متمرکز شي. د دې ټول پښتون وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی، خو شاغلی توقایف پارلمان ته د وینا پر مهال نن دا خبره وکړه. په قزاقستان کې تیر ځل په 1995 کال کې ټول پښتون شوی و چې اوسنی اساسي قانون یې تایید کړی و. مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو، په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپاره کړو. د کرکټ د ګرته مخه کوو. د کرکټ یو شمېر افغان مینوال د هندوستان د کرکټ په غوره لیګ کې د افغان کرکټر راشد خان وروستۍ لوبي ستایي. دوی وایي د راشد خان د وړمې شپې له لوبې هم خوند واخیست. راشد خان د سنراز حیدرآباد لوبډلې په وړاندې په دې لوبه کې په 11 توپونو 1.5 تیزی منډې وکړې. نور په دې راپور کې
د بریا لپاره په وروستیو 2 بالونو 9 منډو ته اړتیا ده. افغان راشد خان چې په دسکشوي د افغانستان درې رنګه ملي بیرغکاری په سترایک ولاړ دی، په لوبغالی کې هیجان خپور دی او د دواړو لوبډلو د مینوالو زړونه درزیږي. خو راشد خان د لوبغالی په آف سایډ شپږیزه وهي، خو د لوبې د بریا لپاره په وروستي توپ درې نورو منډو ته لا هم اړتیا شته. ویره داده چې ښایي وروستی بال بې له منډې وشي، خو راشد خان د سنرایزر د لوبغاړو او مینوالو د هیلې په اوبو لهو کوي او په وروستي توپ شپږیزه وهي. په لوبغالی کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې د بریا له امله د مینوالو د خوښۍ شور د خای د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په روان سیزن کې تر دې دمه له هیجانه ډکه سیالي وبلل شي. په دې لوبه کې چې د ګجرات او حیدرآباد لوبډلو ترمنځ وشوه، حیدرآباد لوبډلې په ټاکلو 16 اورونو کې 196 منډې هدف وټاکه چې د ګجرات لوبډلې د راشد خان د 1.5 تیزو منډو پر مټ د 20 اور په وروستي بال هدف پوره کړ او په دې بریا سره یې د نمرو د جدول لومړی ځای خپل کړ. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان په دې سیالیو کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې لپاره د مرستیال لوبډل مشر په توګه لوبیږي. د راشد خان ګڼو مینوالو د نوموړي د تیر شپې لوبه ستایلې او ښاغلی خان د کرکټ د نړۍ یو افسانوي لوبغاړی بللې. د کرکټ افغان څارونکي سمې هلال ازادي راډیو ته وویل
که په تیرلو به موږ وایو پروستیو کې خپل کوجا ټایټنز لوبډلې ته بریا خپل کړه غو چې چټکی یو دیرش منډې وکړي. په ټوله کې راشد خان په هند غورلیک کې خورا ډیر خلو بدل دی. راشد د نړۍ او د کرکټ وس وخت کې د کرکټ یو مالګه ګڼل کیږي. دا چې په هر میدان وي د لوبې لیدل لپاره نو میلیونونه مینوال او د کرکټ څارونکي او د کرکټ هغه برخې سره ډېره زیاته مینه لري د لوبې ته پته وي.
د کرکټ بل افغان مینوال رحیم صدیقي چې دا مهال په نیوزیلند کې اوسیږي پر خپل فیسبوک په خبره کړې ویډیو کې راشد خان د ټولو افغانانو ویاړ بللې.
څه یو جالوی په لوبه وشو تاسو ټولو ته معلومات دي چې راشد خان یو آل راونډر دی خو د یو ښه بیټسمین نه دلته ښه بیټنګ کوي. ولې راشد خان په دومره غټ قیمت باندې خرڅېږي؟ وجه یې همدغه ده که تا ته بولینګ کې پرفارمنس ونه کړي بیټنګ یې درته کوي. او د راشد خان په ځلیدلو سره صرف د راشد خان نوم نه یادیږي د ټول افغانستان نوم یادیږي. دا زمونږ د ټولو افغانانو لپاره د ویاړ خبره ده.
د هندستان د کرکټ غوره لیگ آی پی ایل په 15 پړاو روانو سیالیو کې د راشد خان ترڅنګ څلور نور افغان لوبغاړي هم لوبيږي. محمد نبی، فضل حق فاروقی، نور احمد لکنوال او رحمان الله ګربز هغه نور لوبغاړي دي چې د سکل په دی لیگ کې د افغانستان استازیتوب کوي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره پر خوست او کونړ د پاکستان د ورستیو بریدونو په اړه پیغامونه راته پریخي. زما بریاوې مرکو په لاړ کې مو دازل کندهار کې د عائشه په نوم هغې میرمنې سره خبرې کړې چې په خپل زیار او نوښت 50 بیوزله ښځو ته د کار زمینه برابره کړې. دا چې څنګه هیله ده دا پروګرام تر پایه را سره واوري. ممکن د دې مرکې په اوریدو تاسو ته هم د کاروبار انګیزه پیدا شي. راځئ په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
بلیا سلام علیکم. زه شفیع الله من مرکز کندهار د جړی ولسوالۍ سره سر پاړی ته کوم د آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. په دغه شهیدانو باندې ډېر خوابدي چې په کونړو په پکتیکا کې دا شهیدان کړي دي. دا پاکستان ډېر ظلم کړي دي زموږ د افغانانو سره. الله پاک دې دغه څه وشرمي. الله دې دغه څه ظلم وسره وکړي د مشرانو سره. د اسلامي امارت مشرانو ته زموږ دا عام خواهش دي باید په کلکه ځواب ورکړي او مغز متوونکي ځواب ورکړي. پرې نه ځي دا سوموار چې پر موږ داسې حملې کړي دي موږ زیره وي.
راډیو آزادي کارکونکو ته سلامونه. نیک هیل وړاندې کوم. عبدالقادر کریمزی، نورستان ولایت. موضوع د کونړ ولایت د خوست ولایت موضوع لپاره موږ یو د اوسنی رهبرانو د سینوی چې مولا یعقوب چوپ پاتې ده. د سینوی چې متکی سر چوپ پاتې ده. خوشو چې د پاکستان سفیر اظهار کړی ده او په دې کې د پاکستان سیاسي رهبران غواړي چې افغانستان بیا فوټبال میدان جوړ کړي. په دې فوټبال میدانو کې د یو اړیکې د سیاسي ډیپلوماسي دغه کار کول چې مخکې او وخت جبای مقامت جوړ کی. جبای مقامت په نوم باندې یو خبره جوړ کی. ترکیه کې غونډو کې یو طرف غونډو کې موږ د امارت نه دا ډیر تشکری کوو. امارت ښه عملیات نیولې ده. امارت نه خوشاله یو. په پدې کې پاکستان ډیر ښه کار نه دی کړی. شپېته کسان په خوست ولایت کې وګوري او کونړ ولایت کې وګوري. موږ عوامو دا نه غواړو چې پاکستان ته شدید جواب ویل شو. باید پاکستان د سیاسي رهبرانو دا کارونه کې موږ سیاسي ډیپلوماسي لارې نه کار باید واخلي. نه د فوجي کارونه نه دغه فوجي صاحب باندې موږ باندې افغانان هیڅکله هم دغه ډار نه لري. خو افسوس دا دی چې زموږ ګاونډی ده. ایران هم زموږ ګاونډی ده. تاجکستان هم زموږ ګاونډی ده. دوی سیاسي لارې نه حال کې خبره د جګړو نه هیڅکله موږ نه دوی چې هغه ستیشي او موږ همیشه د بره دا وایو چې د سیاسي لار نه باید حال کو. که چېرته د پاکستان سیاسي رهبران د زمونږ غږ اوري دغه پیغام اوري او باید د دې سیاسي لارو نه مشکلات ته ستونزو ته د افغانستان همسایه په توګه باید وپېژني. داسې نه چې یو دښمن په توګه دا سیاسي رهبران موږ باندې یو سیاسي چلن کې یو طرف موږ ته وایي چې موږ افغانستان سره خدمت کوو بل طرف موږ باندې بریدونه کوي.
بلې السلام علیکم. زه جمعه خان د هلمند ولایت تناوی ولسوالۍ څخه پر تماس یم.
کم بریدونه چې پاکستان په افغانستان کړی دی په دې برابر کې طالبان یې چپ یا نه لري نه دی هم چپ ورته کښېني ځکه چې طالبان نه شي کولی د افغانستان ولسي خلکو ته دوی اجازه ورکړي چې د پاکستان د دې بریدونو جواب ورکړي. طالبان د لوړو چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې چپتیا ونه کړي او د خپل د افغانستان د خوارو غریب ولس سم.
السلام علیکم. زه نقیب الافغان د ننګرهار یو اسلام دشمنه انسان دشمنه کارونه دي دا رښتینه ګاونډیتوب غواړي نو د دې کارونه دي لاس والی او د نور نړۍ لپاره دې جنگ نه کوي ځکه چې دا یو ګاونډي ملکونه دي اوس نړۍ بعض اشخاص کوشش کوي چې دا د خپل منځونو کې واچي او طالبانو مشرانو لم پکار دی چې د اولو سره مشورې وکړي او د کارپوهان سره مشورې وکړي. از ما د یک مزیار سره نه دا خواهش ده چې ته ولې خاموش نه شې په دې کابل کې ته کوم د اولس نماینده آخر تم یو پاکستان لپاره یو خبره هوګه کنه ټول اولسونه ستانه ګیلمن دي.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
اوسم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه چې پر بیلابیلو موضوعات مو آزادی رادیو ته راسته ولیدي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما سلام دې زبی ولا مجاهد تور سی جو ورته وای چې دا ډالر په 1350 خوړې پښپانه سو او چې په 1500 پښپانه سو دې ملت ته تباہ کړي دا سره کوم حکومتداري ده ته شهروالان باندې امر وکړي چې خوره لاخته ده چې کور خوله په لاړ دی او ډالر په 1500 افغانۍ دی دا ورته سره کوم حکومت دې چې سي مخانه سي جوړلای نه په یو دکاندار سي زور نه رسي په تجار او سرمایدار سي زور نه رسي چې نرخونه راښه تکي ټول ملت دا دوی سي د لاس د نرخونو خو به راښه تکواله سي دا خو په خارجان پر اړه نه لري. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
وعلیکم السلام علیکم. زه نور محمد د پکتیکا ولایت د بارور نه خبري کوم. زما د ای پیغام دی زه غره تانه شرشي یو حکومتي چرواکي تا ورسیږي روره حالت خو گرانی گرانی ده سمندونه دومره ګران دي روزه د خال بیچاره غریب دي بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولای نشي څلو 15,000 روپۍ په ولاری باندې اخلي دا ګمرک هغه کم شوی وای ما شوی وای دا به وځل اخ غریب خالک دې د دکاندوران چې دا ګمرک په لاره ورکوي هغه په سامان باندې د سکیموي هغه داد تکلیف او غاده ترسی جوام ترسی جی دکاندوران ګرام نه دي سامان باندې هغه خرڅات سیموي ا سامان عوام ته چيږي په دې باندې خونه کیږي.
سکسي د شانګران تاریخ کې بند کړل او شان بيخي بیا حدا ګرسي وي دي نو دا سره یې نکي نو ته وځي چې د طالبانو به خلاص راچولې د درجه د سکسي وایډم شي کوي دا باید نه کړي اصلاح.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبد القدیر من ولایت مرکز سرکار صاحب نا پیغام تا پرزیدم چې دلته د هلمند د شهر د طالبانو د ملکور چارواک څنګه غوښتنه ده چې د هلمند روژې مبارک پر رسېدو سره دلته د سرکار په شهر کې د فرچې توکو بای ډیر بیخاده لوړستی دي او دې څخه زموږ دا غوښتنه ده دی دا د شهر نخونه کنټرول کړي او د نصلانی ویشه او د نخونه ارزانه کی و سلام به احترام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنو د کلن ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه کوم سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم په خاصه توګه د ازادي راډیو کارکونکو ته وایم دا د سلام زموږ د درخواست چې گرانی نه کرامتی نه خو بیا اندازې ډیر زیات د ګرانوالي په صدې ډیر زیاته خاطر ده خو د دیروجی په میاشت کې بیا لشن دا شلچن دا اړیو چې ګرانیږي دولتي چارواکو ته موږ د درخواست چې دا کم تاجران چې کم یوټونه چلایي یا دکانداران او دغه یوټونه زو خو ډیر بالکل څوک راوړي نشي او باید چې دا خلکو باندې وګرځي او دا خلک شهروالیان ولهم درګه محصول کسان دا کوم نه خوځي د لول لور چې دی به دا او بیا په خاصه توګه دولتي کارکونکو ته زموږ د درخواست چې کومه مسولونه اخیستل کیږي به چې د روزي یا د رمضان میاشي ډیره گزاره وکړي او دا غزو چې کوم دی دا ټول غریب خلکو نه وځي الته چې لسو په الته چې زورو په مسول وړي دلته موږ نه 2000 زورو باسي کال ته 2000 وړي دلته موږ نه 5000 زورو باسي او دا او څومره مالدار خلک یا څومره همکاران یا مرسته چې کیږي باید چې غریب خلکو سره چې بیچاره یې خوران هغه سره مرسته وشي او داسې نه چې یو بل خپل یو بل کلی کې خلک لیکي داسې کډ نه غواړو او به چې زموږ په خبره باندې تسلیم ونیول شي. وسلام ګلدین څخه ورواز
دا وستاسو پیغامونه په دهیله چې د چارواکو تر غوږونو رسیدلی وي.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا کوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
زما بریاوی مرکو په لړ کې مودازل کندهار کې د عائشه په نوم هغه میرمن سره خبرې کړې چې په خپل زیار او نوښت 50 بیوازله ښځو ته د کار زمينه برابر کړې ده. عائشه وایي دا د کندهار په سړکونو ګرځېده او سوالګری خځې هڅولې چې له خیرات ټولولو لاس په سر او د خیاطۍ کسب ته مخه کړي. نوموړي وایي لسګونه خځې اوس د دې په نوښت په خیاطۍ بوخت دي او خپل کار روزګار مخته وړي. له نوموړي مې د دې تفصیلي مرکې په پیل کې وپوښتل چې ولې ځان بریالی بولي.
روشنه جما کا مشه جما یو څه تحصیل دا ولا چې یو مسلمان ته یو دی او څه سره کومک وکم او زه هغه ته جما یو انسان ته یو انساني ته جما خیر ورسېږي. نو اوس جما له لاس څخه هغه ډیر کوندې او ډیر دی او زه چې هغه په کار باندې دي په دې باندې خپل ځان بریالی بولم. ځکه زه خپل بریالی تو په دې کې نه ما خپل کور خپل فامیل ته جما کا ورسېده په دې باندې ما څه هم را بریالی ښکاري نه لکه دی وی دی وایس لسه او دغه یتمان او تاسو زه کوم او دغه کور ته څه کوم.
څه شمیر خزو ته تاسو د کار زمينه برابر کړې ده؟ البته هغه خزې چې تاسو ویل په سرکونو باندې سوال کا او خیرات غوښته.
اصل کنه ما خو یو شمیر به یو کینزوس په ترسي کې چې هغه خزې چې هغه دی وځله ولې هغه په سرک باندې ګرځېدلې هغه ته ما ګټه رسېدلې دا هغه ته ما ځکلې ورکړې دي. او خپل کورونه د خپل کورو کې خیاطي کوي هغه خپل کور په هغه باندې چلوي هغه خپل کور هغه ځوان دي په باندې کوي.
تاسو خپل څنګه مثلا د کاروبار فکر در سره پیدا سو او له کوم ځای نه مور پایل کده د خیاطي کاروبار؟
ما دا شي خبره ولا شي ما خو فکرمنده او شي زه فکر وکم څنګه وصل ځکه چې هغه تاسو کور سره غلم ما دا لا ټولې د شي ما خوان بیکاره وسم کور کې څنګه ول ما چې دا لا خپل د لاغه ته باندې دی رزلس پسې دا لا دی نه ما چې اورېدل چې هغه په دا ما لا خپل د لو هغه دی وځي او هغه کور سم ولید ما ته وایي چې اعظم نه راکول شي زه خیاطي شروع کما یا خیاطي وکما چې خو څه خیل نه خوایته غول چې دا د موږ نه پس نه منې چې موږ دا سی یو کار ته وکی خیاطي وکی خو خیر کلیوال خلک ولو اخر ما په ټول خپل خوان ته میډیا دی ویل خدای پاک یو څه خیر وکړي ما کې دونه یو نه دا راکله یی ځای راکله وای سم ده دا ما سره یی څنګه سو وغانې کړو چې ولې کور کې ما خپل څه دي دي په راز یی بازار سم نه پرې خوته لمه سم هغه څه چې اخیستی ولې هغه ته ما ویل چې ما ته دي دا چې کراو هغه ول څه سم ده هغه څه را کراو له ما کور کې یو دی کال دی او څه لسه هغه نه بیا دا چې یو څو کور ته ولې ګلو هغه څه ولې ده وای چې څه خیر ما کې ته وکړل ما دا چې کله خیر دی ورول هغه ته مې ورکول اخر ازاست مې ولې ګل څه څوک څوک خیر چې پینځو سره دا چې چې مې کړه کله اخر مې ماشين ځان ته ورسول هغه وسایل شو چې ما یې دې استفاده کوله هغه مې واخیستل ها کله به مې ورول په ځاسته مې لیدل دا به هغه خرڅول نو اوس الحمدلله چې یو ما ته پینځو سره هغه نه دغه شي پاتې کېدلې او اوس مې ګټه ده چې چې ته مې راکړې دي یو کلی جوړ کړی مې دا پاتې دي کال یو شپږ زره او یا زره دغه څوغانې را لېږي هغه کال هلته خرڅوي نو زه په دې باندې ډېره خوشحاله یم. اوس شکر دې مې د کورې نه وزم ښه ده خاوند مې ډېر خوشحاله ده کورنۍ مې ډېر خوشحاله دي هغه په دې باندې دونه خوشحاله نه دي لکه دا نورې بېوزله ښځو ته چې دې ما کومه ښځو ته ټکه رسېدلې په باندې بیا هم ټول کلیوال ټول خلک خوشحاله دي باندې
څنګه مو جرأت وکړ سره له دې چې تاسو ویل چې بندیزونه در باندې وو د کورنۍ لخوا د خسرګنۍ لخوا چې ته یو انجلۍ یا یو ښځه یې څنګه کار کوي؟ اما تا څنګه مثلا دوی قانع کړی چې نه ته داسې کار کوې چې مثلا د نارینه وو سره ستا کار نشته، ته خپلو ښځو ته بیرته کار کوې؟
ما خو به میښه هغه به ویل چې ته داسې مه کوه، داسې ډېر بندیزونه په ما باندې دا ولسي، داسې خو هغه خپل خاوند چې مېده هره ښځه باید شي، داسې یو خپل خاوند چې د لارې وي ښه هغه ورسره جوړي، داسې اړیکې خبرې ومنې چې ورسره سمه ده، هغه خاوند ته به ما ډېر ویل خیر ده، تاسې داسې مه کوئ، یاست په ما باندې ډېر بندیزونه، څه چې د ما په کارېږي هغه ته راته راوه، خو داسې په ما باندې ډېر بندیزونه مه لګوئ، یاست که یو انجلۍ بلشه الله تو سره مخامخ شي، بېخي زه تر ډېرو فشارونو لاندې وم، تا خو سر وخواشي او دغه ټول کور کښې به داسې راته جنجال وي چې ته داسې کارونه مه کوه، ته ولې داسې کوې، ته د مونږ کور یو رنګ بدي جوړوي، ما دا خو هېڅ رنګ بدي نه ده، وایي هغه به وایي چې دونه بې وزله دي، هغه خیاطي کوي، ما خیر ده، دا هېڅ خبره نه ده، اوس هغه مې ډېرې داسې هغه ته به مې په داسې نه ګورئ، ما له هرې خور نه دا هیله ده چې هغه دې په جنجال باندې په کور کښې یو کار نه خلاصوي، هغه دې پښه وسیله باندې د نرمۍ نه دې کار واخلي، خوښې ده به مې ما په ډېرې نرمۍ سره وایي خیر مور یې، ته داسې مه کوه، ته ما سره جنجال مه کوه، داسې یو دی کار نه ده چې په غو کښې زموږ د کورنۍ یا د کور رنګ به دي.
او دا چې تاسو په خپل نوښت باندې خیاطي شروع کړه او بیا مو هغو نورو ښځو ته ورښوده چې د سړک په سر باندې سوال کوه او اوس ژوند هم جوړ دی، په دې بهیر کې تاسو سره چا کومک هم وکړه او که نه یوازې همغه د 1500 افغانیو سرمایه ګذاري وه چې تاسو وکړه؟
نه خاص هغه د 1500 دغه وو چې ما هغه سره کومک وکړو، زه په هغو لګښت باندې ما هغو ته شیان اخېستلو چې او د راوړلو هر څه به مې بیا خاوند راته راوړلو، او ورته ما ویل چې مه کوه، دا د یو ځله ښځې دي، خو ته خو سره باید یو کومک وشي، یوه انجلۍ ولې یوه ښځه ولې په سړک باندې ودرېږي، هغه خیر ټول چې هغو ښځو ته به ما ویل چې ګوره خورې، تاسې په سړک باندې ساتو ماښامه دلته کښېنې، څونه بې عزتي ده د یوې انجلۍ د یوې ښځې لپاره چې هغه هلته ناسته وي، بېچاره ټوله ورځ لمر ته ناسته وي، خو هغه بیا له بې وزلي وله دې چې هلته په سړک په سر باندې ناسته وي، دې ورځې ورغلم یوې ښځې سره ما داسې خبرې وکړې، ما ورته وویل چې ګوره خورې هغه کور ته ورغلم، څه ساعت تر ماښامه په سړک باندې ناسته وي، تاته څو پیسې څوک درکوي، څنګه را څونه سخته ده چې څوک یو سړک په سر ودرېږي، ما دا زړه نه مني چې هلته ودرېږي د سړک په سر باندې، او خیرات ټول کړي، دې ویل چې خورې زه له نیسي چې دلته وړالې یم، د سړک په سر باندې خیرات ټوله وم، که ته د ما د کور مصاري په دا په غاړه اخلې زه بیا را ګرځم له د سړک له سره، ما ورته ویل چې صحیح ده زه دې نور څه نه کوم، خو دونه خیاطي به درته وښیم، ته باید خپل کور کښې خیاطي وکړې، اتې دې ویل سمه ده، خو داسې شیان مې نشته، کومه وسایل مې نشته چې هلته یو کار باندې وکړم، مال صحیح ده چې مې بیا خپل خاوند ته وویل داسې یو 50000 داسې پیسې باندې لګېدلې کلدارې، هغه ما ورته ویل چې دا شیان ورته واخله، چې هغه ورته واخېستلو نو هغه ته
راځئ لږ په دې هم تم شو چې زده کړې مو تر کومه حده کړې دي او ولې مو مثلا د زده کړو له لارې پرمختګ نه دی کړی، پوهنتون مو نه دی لوستی یا تر پوهنتونه ونه رسېدی؟
دوه ځنه هلته خو داسې ولم چې زه خپله مې ډېرې زده کړې سره ډېره مینه ول، هلته به ښوونځي ته تللو په هغو وخت کښې بیا طالبانو داسې وکړو چې ول نورې د نجونې مصرفې نه راځي، په دې خبره باندې څو وارې چې داسې مې وکړو چې بیا به زه هلته تللم مکتب ته، هغه ورونو ته مې داسې ښکار ورکړی وي چې هغه که نور هم مکتب ته ولاړه یا داسې کلي کښې هغې کورس وویل یا چېرته ولاړه بیا به ښه به نه وي، نو د تاسې لپاره بیا که به یوه خبره وه تاسې ته داسې نه وایي موږ تاسې ته ښکار ورکړی، هغه ویل چې صحیح ده ورور مې راتلل چې خیر خورې، نو په دې کښې د ټول کور بې عزتي ده، سبا به تا سره یو چلند شوی وي یا به موږ سره موږ داسې اختارونه رسېږي، نو نور ته مکتب ته مه ځه، دا خبره په ما باندې ډېره سخته تمامه ته، دومره سخته وه را باندې چې ته باور وکړه چې ما دوې درې ورځې ډوډۍ شیدمونه خوړلې ټوله ورځ به مې ژړل، ما چې دا څنګه یو کار کېږي ولې به زه له مکتبه راګرځم.
بلې، او اوس که چېرته زمینه برابرېږي سره له دې چې تاسو واده هم کړی دا خسر کره تللي یئ خاوند لرئ ممکن بچیان هم ولرئ، که اوس زمینه مساعدېږي آیا چمتو یئ چې زده کړې مو مکملې کړئ؟
ولې نه، خو اوس هم الله تاسې ده خراب دي داسې د طالبانو دغه ده، خو ولې نه، ما زده کړو سره ډېره مینه ده.
ډېره مننه، سلامت اوسئ، د لا ډېرو بریاوو په هیله مو. د کندهار اوسېدونکې عائشه وه چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
زما بریاوې،
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې
یو وړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422111415.
شمیره بیا تکرارو: 00422111415.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده: 00422111415. شمیره بیا وایم: 00422111415.
پلار تا رڼا کا